د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ریوا قدر منو اوریدونکو ستړي مشي او خره خلاص د یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه خبري نن د پنځمبي یاد زیارت ورځ کال 2019 د اگست د میاشتې ته منیټه ده. دا مهال وخت شوې ده په پاکستان کې د مازیګر شپږ، په افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي. ستاسو قربانی یو زمونږ نظر شهید
او زمو جاهد جواد
لومړی ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان احتساب ادارې د سیاسي مخالف مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز د چودري شوګر میلز ریفرنس په نوم مقدمه کې د خپلو جایدادونو نه نخ کار کولو په تور نیولې. د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي د عمران خان حکومت د امیرانه حکومتونو نه زیات بد مثالونه وړاندې کړي.
اور پھر سے یہ نیا امیرانہ نیا پاکستان میں ہم پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ
اخوا یو حکومتی وزیر مراد سعید ویلی حکومت با پا فساد کے ککر د ټولو سیاستوالو سرا حساب کوي.
ان کے اوپر بھی کرپشن کا الزام، خورشید شاہ کے اوپر بھی کرپشن کا الزام، احسن اقبال کے اوپر بھی کرپشن کا الزام.
د پاکستان د سوداګرۍ مشر عبدالرزاق داود وایي چې افغانستان ته د وایګه د لارې هند سره د تجارت لارې پرانستلې نشي. او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د هند سره د کړکیچ په وجه به د افغانستان سره په تجارت کوم اثر یا اغیز نه پریوزي.
ہم نے سسپینشن آف بائی لیٹرل ٹریڈ کی بات کی ہے، وہ ہندوستان اور پاکستان کی بات کی ہے. میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، افغانستان کی تجارت اس سے متاثر نہیں ہوگی.
او د نارامه بلوچستان صوبی مرکزی خار کوټه کې نن درې کالا د نن څخه درې کالا وړاندې په ځان مرګ بریب کې د شپېتو نه د زیاتو وکیلانو د وژنې دریمه کلیزه لمانځل کیږي. د پیښې پرته هغه وخت طالبانو بیان احسان الله احسان منلی و. نوموړی اوس له پوځ سره دی. د بشري حقونو فعال حبیب طاهر ایډوکیټ وایي
نوکریان ورکوي، سکالرشپس ورکوي، هغه باندې عمل درآمد نه اوسو ډېر اوس ته خلک شو هغه دیدان هغه فیملی سم طریقه باندې کمپنسیټ سوي نه دي.
سرټی کې تاسو اوریدل وز غوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
په پاکستان کې د احتساب ملي ادارې یا نیب د پخوانی وزیر اعظم یا نواز شریف لور او د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مشره مریم نواز د چودري شوګر میلز په دوسیه کې د ناقانونه پیسو د لیږد په تورونو نیولې ده. پاکستان کې دوو سترو مخالفو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ د مریم نواز د نیولو غندنه کړې او دا یو شرمناک عمل بللی. نیب د زیارت په ورځ مریم نواز هغه مهال نیولې کله چې هغې د خپل بندي پلار میا نواز شریف ته لیدلو لپاره کوټ لکپت زندان ته روانه وه. د پاکستان میډیا ویلي نیب د چودري شوګر میلز په دوسیه کې د زیارت په ماسپښین 3 بجې خپل دفتر ته رابللې وه، خو هغه یې له 2 بجو وړاندې نیولې ده. نیب هم په خپل یو اعلامیه کې د مریم نواز او د نواز شریف د وراره یوسف عباس د نیولو پخلی کړی.
بل لوري ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د کشمیر پر روانې مسلې موږ هند سره تجارت تړو، خو دا به د افغانستان سره په تجارت او کاروبار هیڅ اغیز ونه کړي. د پاکستان د سوداګرۍ مشر عبدالرزاق داود وایي چې افغانستان ته د وایګه د لارې هند سره د تجارت لاره پرانستلی نه شي. او د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د هند سره د کړکیچ په وجه به د افغانستان سره په تجارت کوم اغیز نه پریوزي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د 2014 کال د اگست 8 د وژل شویو وکیلانو په ویر کې نن زیارت یا پنځشنبه په دغه صوبه او ټول هیواد کې وکیلانو کار بندیز کړی دی. درې کاله وړاندې د کوټې په لوی سرکاري روغتون کې د یو وشتل شوي وکیل د پوښتنې لپاره پر راټول شویو وکیلانو ځانمرګ برید شوی و چې پکې د دې شاته پاتې صوبې دوو خبریالانو په ګډون شاوخوا څلور پنځوس وکیلان ووژل شول او ګڼ نور پکې ژوبل شول. د اگست پر اوومه نیټه په کوټه کې د شهید باز محمد کاکړ فاونډیشن تر سیوري لاندې د هغې خونړۍ پیښې یاد غونډه کې د وژل شوي وکیلانو خپلوانو سیاسي کارکوونکو او وکیلانو په خپلو ویناګانو کې وویل چې د پښتنو په سیمو کې د ترهګرۍ خونړیو څپو د ژوند هره برخه وځپله، خو د اتم اګست وکیلانو ویر او غم نه هیرودونکی دی. لسیمې د ډیوي خبریال حمید سمسور پرې راپور لري.
پر دې محل باندې د سترې محکمې د وکیلانو د اتحادیې مشر امان الله کینرانی وویل چې د دغې پیښې د کمیسیون مشر قاضي پایزی سا کمیسیون چې کوم رپورټ ورکړی و پر هغه باندې عمل نه دی سوی او د ده په ضد د جوړې سوې قضیې د ختم کېدو غوښتنه یې وکړه.
دا دنیا په تاریخ کې نشته چې دومره وکیلان شهید شوي یو ځای چې رپورټ وغه باندې چې حکومت عمل کول او هغه نه دی کړی حکومت عمل، بلکې قاضي فایز صاحب چې رپورټ جوړ کړی دی هغه قاضي فایز صاحب خلاف کاروائی کړي بجائے دا و چې دا رپورټ باندې عمل کوي دا قاضي صاحب خلاف عمل کړی دی هغه ته جج او باسو سپریم کورٹ نه دا زیاتی دی.
د وکیلانو اتحادیوي چې دغه پیښه زموږ یو پر نسل لمنځه یوړي. د جوډیشل کمیشن غړی منیر کاکړوی چې د قاضي پایز اساق کمیسون رپورت د امنیت خوندي ساتونکو ادارو په ضد وو، وکیلان ولی هدف سول د دغه پښتنې په جواب کې د سپریم کورټ وکیل نذیر اغاوی چې په پاکستان کې هر کله چې پوجي ډیکټاټوران راغلي دي وکیلان یې مخالفت کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د هیواد د ملي امنیت په غونډه کې پریکړه شوې ده او د هند حکومت ویل شوې دي چې د پاکستان خپل های کمشنر بیرته بوزي. پاکستان دغه پریکړه له هغې وروسته کړې چې د هندوستان حکومت د خپل انتظام لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړی دی. د ځانګړي حیثیت له لاندې د هندوستان د انتظام د لاندې کشمیر ته په یو شمېر چارو کې خپلواکي ترلاسه وه. هند د پاکستان لخوا د دغه هیواد د های کمشنر بیرته لیږلو او اړیکو کمولو پریکړې یو ارخیزه ویلی دی او په پاکستان یې غږ کړی دی چې دغه پریکړه دی بیرته واخلي. تفصیلات یې تاسو ته رابیه پیر راغونډ کړي دي.
پاکستان دا هم ویلی چې دغه معاملې به د افغانستان د روغې جوړې په اړه روان عمل باندې بد اغېز نه پرېوځي. بل پلوته د رپورټونو تر مخه د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان څخه د هغه پریکړو د بیا کتنې خواست کړي چې پکې د هندوستان سره تجارت تړلو او سفارتي اړیکې محدود ساتلو پریکړه سوې وه. د هندوستان لاړخه د کشمیر خصوصي حیثیت ختمولو وروسته د پاکستان د حکومت او فوج له اړخه سخت عکس العمل مخې ته را روان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن هم د مطبوعات سره خبرو کې ویل،
هم نے فیصلہ کیا ہے دوبارہ اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل جانے کا، تو یہ جو تاثر دے رہے ہیں کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے درست نہیں ہے.
د هندوستان دغه دریس چې کشمیر د دې کورنۍ معاملہ د کله به هم نه قبلوي او دغه معاملہ په د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل کې رابرسیره کوي. دوی زیاته کړه چې د پریکړې وروسته د هندوستان سره د ریل ګاډي سرویس سمجوته ایکسپریس تړل سوی دی، خو د پاکستان فضائي حدود تړلو تر وسه پریکړه نه ده سوی.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ. ترنو قدرمن اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوا دا اوس هم یو څونړې وال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له لومړۍ میرمنې میلانا ټرمپ سره یو ځای په اوهایو او ټکساس کې د غبرګو بریدونو له ټپیانو سره په روغتون کې ولیدل. خو ولسمشر خپله د بریدونو ځای ته له ورتک څخه چیرې چې یو دېرش کسان د برید کوونکو په ډزو کې وژل شوي وو ډډه وکړه. په دواړو ځایونو کې لرونکوونکي راټول شوي وو او د ټرمپ مخالفت یې کاوه. د ټرمپ ملاتړي هم په دواړو ځایونو کې راټول شوي وو.
بلې لورې ته، د امریکا حکومت په میسیسیپی ایالت کې شاوخوا 200 بې اسناده کډوال نیولی دي. دا شمیره په تیرو لسو کلونو کې د یو ځانګړي عملیاتو تر ټولو زیاته شمیره ده. دغه نیول شوي کسان یې ټول په بسونو کې اچولی دي او د کډوالۍ چارواکو په وینا دغه کسان یوې پوځي اډې ته انتقال شوي دي.
د قرغیزستان د پخوانی ولسمشر عالم ازبیک اتمبایف لخوا د ځانګړو ځواکونو هغه شپږ سرتیر بیرته خوشې کړای شوې دي کوم چې د هغه د نیولو ناکام هڅه کوله. د ازادي راډیو خبرنانو چې د اتمبایف د استوګنې له ځای څخه یې د اګست په اتمه نیټه خبر ورکوه د تایید کړه چې یاد نیول شوي سرتیر یې په سیمه کې پولیسو ته سپارلې دي. په قرغیزستان کې حالات وروسته له هغې نازک شول کله چې یوه ورځ مخکې ځانګړو ځواکونو د 28 کلن اتمبایف د نیولو په هڅه کې ناکامه شول. په اتمبایف باندې د هغه د واک پر مهال چې د 2001 2012 څخه تر 2015 کال پورې و د غاڼو جرمونو تورونه پورې شوې دي چې په هغو کې له واک څخه ناوړه استفاده هم شامل ده.
بلې لورې ته چین د هانګ کانګ هغه مظاهره چانو ته کلک خبرداری ورکړې دی چې د تیرو دوو میاشتو نه د دیموکراسۍ په پلوي احتجاجونه کوي. چین وایي چې هغوی به ډیر ژر دغه احتجاج کوونکو ته سزا ورکړي. د هانګ کانګ د کابینې لپاره د چین ویان یانګ ګوانګ وایي چې بیجینګ به د مظاهره چانو خلاف سخت اقدامات وکړي او د هغوی سره د هغوی د سیاسي اصلاحاتو د غوښتنې په سر د خبرو هیڅ نیت نه لري.
او په وینزویلا کې د شروع یا چهارشنبې پورز په زرګونو کسانو وروسته له هغې د ولسمشر نیکالس مادورو په پلوي لاریونونه وکړل چې دوه ورځې مخکې پرې امریکا سخت بندیزونه ولګول. د وینزویلا د قومي اسمبلۍ مشر چې د دغه هیواد دوهم ځواکمن رهبر ګڼل کیږي دغو نویو بندیزونو ته په کتلو سره ویلي دي چې دا یو بل لیونتوب دی چې د عامو وژونکو ترمنځ د امریکا اداره کوي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا ډیوډا وسم راځو د راپورونو پر لور. په پاکستان کې د احتساب ملي ادارې یا ناب د پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف لور او د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مشره مریم نواز د چودري شوګر میلز په دوسیه کې د ناقانونه پیسو د لیکت په تورونو نیولې ده. له اسلام آباد څخه خبرې د ډیوی خبریال اورنګزیب دا راپور چمتو کړی.
پاکستان کې د احتساب کمی ادارې یا نیب د مسلم لیگ مشره او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز په یو مقدمه کې نیولې ده. د مریم نواز په گرفتاری پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دي د پاکستان تحریک انصاف حکومت د سیاسي مخالفینو زنانه په نخښه کوي. مریم نواز او د دوی د ترزوی یوسف عباس پر ضد د احتساب ادارې چودري شوګر ملز کې د اساسې نه خودلو قضیه جوړه کړې وه. مریم نواز نیب لخوا داسې حال نیول شوې ده چې خپل پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات لپاره لاهور کوټ لکپت بندیخانه ته رسیدلې وه خو هلته نه دوی گرفتار کړه. مریم نواز نه وړاندې احتساب ادارې دا تپوس کړی وو چې چودري شوګر مل جوړولو لپاره لګیدلې سرمایه تفصیل دې وړاندې کړي او د مریم نواز نیولو پس احتساب ادارې خپل بیان کې ویلي دي د تفصیل نه ورکولو له وجې مریم نواز نیول شوې ده. مریم نواز چې کله اونیول شوه نو هغه وخت د قومي اسمبلۍ غونډه هم روانه وه او د گرفتاری خبر خورېدو پس د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو پارلیمان ته ویلي دي چې د پاکستان تاریخ کې پوځي امیر ضیاءالحق یوازنی تن وو چې د سیاسي مخالفینو زنانه به په نخښه کول. هغه نه پس اوس عمران خان د ضیاءالحق نه هم زیات غلط مثالونه وړاندې کړی دي.
اور پھر سے یہ نیا عمرانہ نیا پاکستان میں ہم پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنے بے غیرت ہو اتنے بے غیرت ہو
اس الفاظ کو
مردوں سے لڑے.
بلاول بٹو وی چې وزیر اعظم عمران خان د سیاسي مخالفینو زنانه نسی کچر دومره نر دی نو سړو سره د مقابله وکړي. بلاول بٹو د نفس اسمبلی غونډه بایکاټ کړي دی او جواب کې یو حکومتي وزیر مراد سید ویلی دی چې چا کرپشن کړی دی هغه به نیول کیږي او د مخالفو ګوندونو مشرانو پر ضد د بډو رشوتونو مقدمه جوړې شوې دي. مراد سید وی د مخالفو ګوندونو په مشرانو د بډو رشوتونو مقدمه جوړې دي او دوی به هر حال حساب ورکوي. پارلیمان غونډه سپیکر د تاوتریخوالې پس ځنډولې ده او پارلیمان ودانې دننه د مخالفو ګوندونو او د حکومت مرستیالانو ترمنځ سوک سپیړه هم شوې ده. روستو میډیا سره خبرو په وخت د مسلم لیگ مشر حسن اقبال ویلي دي حکومت د مخالفو ګوندونو پر ضد د بډو رشوتونو مقدمه جوړوي خو وزیر اعظم عمران خان تر اوسه انتخاباتو کمیسیون ته د خپل ساسو تفصیل نه دی ورکړی.
عمران خان کو اپنی ناجائز دولت کا حساب دینا ہوگا. میں نے کسی اور ناجائز کی بات نہیں کی دولت کی بات کی ہے.
حسن اقبال وی مونږ خو جواب ورکو خو عمران خان تبا هم جواب ورکول وی. وزیر اعظم تر اوسه بار هیوادونو ملاو شوی رقم تفصیل انتخاباتو کمیسیون ته نه دی وړاندې کړی. مخالف سیاسی ګوندونه پاکستان تحریک انصاف حکومت باندې دا تور لګوي چې ریاستی ادارې سیاسي انتقام د پاره استعمالوي او د وخت د مخالفو ګوندونو هغه یو شمیر تنان په جیلونو کې دي چې په حکومت او ریاستی ادارو به کلاو تنقید کولو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
خپرونه دوام لري او دا مهال زو نورو راپورونو ولور ته چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وی د کشمیر پر رواني مسلې د هند سره تجارت تړي. خدای هم ویلي چې دغه اړیکې به د افغانستان سره په تجارت او کاروبار هیڅ اغیز نه کوي. تفصيلات یې تاسو سره غونډ کړي دي رابیا پیر.
د پاکستان د حکم وروسته په اسلام آباد کې د هندوستان های کمشنر اجی بساریا خپل هیواد ته روان شوی دی او پاکستان یو ځل بیا د هندوستان هغه دریز رد کړی چې هندي کشمیر ته د کورنۍ معامله ده او ویلي چې دغه معامله په سلامتی کونسل کې رابرسیره کوي. پاکستان دا هم ویلي چې دغه معامله به د افغانستان د روغې جوړې په اړه روان عمل باندې بد اغېز نه پرېوځي. بل پلوته د رپورټونو تر مخه د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان څخه د پریکړو د بیا کتنې خواست کړي چې پکې د هندوستان سره تجارت تړلو او سفارتي اړیکې محدود ساتلو پریکړه سوي وه. د هندوستان لاړخه د کشمیر خصوصي حیثیت ختمولو وروسته د پاکستان د حکومت او فوج له اړخه سخت عکس العمل مخې ته را روان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن هم د مطبوعاتو سره خبرو کې وویل،
هم نے فیصلہ کیا ہے دوبارہ اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل جانے کا، تو یہ جو تاثر دے رہے ہیں کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے درست نہیں ہے.
د هندوستان دغه دریس چې کشمیر د دې کورنۍ معاملہ د کلب هم نه قبلوي او دغه معاملہ په د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل کې رابرسیره کوي. دوی زیاته کړه چې د پریکړې وروسته د هندوستان سره د ریل ګاډي سرویس سمجوته ایکسپریس تړل شوی دی، خو د پاکستان فضائي حدود تړلو تر وسه پریکړه نه ده شوی. د دې څخه وړاندې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل هم خبرې غونډه کړې وه او د ډیور ریډیو دغه پښتنې په جواب کې چې آیا د هندوستان سره د اړیکو او اوسنی روان کشمیر حالاتو به د افغانستان د سولې په اړه څه اثر غورځي، نو دی ویل پاکستان د مرستیال کردار لوبوي او دغه معاملې به د افغانستان د روغې جوړې عمل پر خبرو څه اثر ونه غورځي. تیره ورځ د کامی سلامتیا په غونډه کې پریکړې شوې وې او ویل شوي وو چې د هندوستان لاړخه د کشمیر خصوصي حیثیت ختمولو وروسته به د هندوستان سره تجارتي اړیکې ختمې کړل سي او سفارتي اړیکې به محدود کړي سي. چې هندوستان مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د هندوستان د بهرنیو چارو له اړخه خواستوي چې پاکستان دي د نوې ډیلی سره سوداګري اړیکې په تړلو او سفارتي اړیکې محدود کولو په معامله بیا کتنه وکړي. بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل،
وو همې کہہ رہے ہم نظر ثانی کریں، آئیے دونوں مل کے نظر ثانی کر لیتے.
هندوستان دي خپل د ګامونو بیا کتنه وکړي، نو پاکستان هم خپل د پریکړو بیا کتنه کولای سي. د پاکستان لاړخه دغه پریکړه وروسته په اسلام آباد کې د هندوستان های کمشنر اجی بساریا ته د هیواد څخه د وتلو حکم هم ورکړی شوی وو او نن د رپورټونو تر مخه اجی بساریا د اسلام آباد څخه لاهور او بیا دلی ته روان شوی دی. بل پلوته امریکا ویلي چې د کشمیر په معامله به د پاکستان او هندوستان نیخ په نیغه خبرو ملاتړ کوي. رابیا پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس آف امریکا دیوا خبرونه ده.
درنو عزتمن اوریدونکو، رازو یو بل راپور ولورې ته چې هم د پاکستان او افغانستان د تجارت پاړوندې څنګه چې وړاندې متاسته ویل چې د پاکستان د سوداګرۍ مشر عبدالرزق داود ویلي دي چې افغانستان ته د وایګه د لارې هند سره د تجارت لاره پرانستلې نشي، خو د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د هند سره د کړکیچ په وجه به د افغانستان سره تجارت کې کوم کمی نه راځي او دې باندې به کوم اغیز هم نه پرېوځي. او همداراز د پاکستان د سوداګرۍ مشر عبدالرزاق داود به په وروستیو ورځو کې افغانستان ته سفر ولري. تفصيلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي الیاس خان.
په داسې حال کې چې پاکستان هند سره دوړخیزه تجارتي هلې ځلې د کشمیر د شخړې په وجه تړلې دي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې هند سره تجارتي هلې ځلې ختمول به د افغانستان سره په دوړخیزه تجارت هیڅ اثر ونه غورځوي. نن اسلام آباد کې میډیا سره د خبرو اترو په مهال د قریشي وینا وه
چې هم نه سسپنشن اف بائی لیٹرل ٹریڈ کی بات کی ہے، وہ ہندوستان اور پاکستان کی بات کی ہے. میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، افغانستان کی تجارت اس سے متاثر نہیں ہوگی.
زدہ سپیناوے کول غوالم چھ دا ہند سارا تجارتی حل زلی ادرول با دا افغانستان سارا پا تجارت اثر انغرزوی، او مونگ خپل افغان رونا پس مشکل کی اچول نغوارو، او دوی سارا با زمونگ چھ کم مفاہمت شوی دے آغا پرزے دے او پرزے بوی. دا پدا سے محال کی چھ پرون دا تجارت دا پارا دا وزیراعظم مشیر عبدالرزاق داود ویلیو چھ پاکستان او افغانستان دا ترجیحی تجارتی تڑون یا پریفرنشل ٹریڈ اگریمنٹ پروسا پیل کولو باندې سلا شوی دی، او دې لړکی دواړه حکومتونه به د محصولاتو په اړه په راتلونکي میاشت کې خبرې اترې پیل کوي، او رستو د دواړو اړخو تکنیکی کمیټیانې به یو بل سره وویني. د عبدالرزاق داود وینا وه چې دی به روانه میاشت کابل سفر کوي چې دا خبرې اترې مخ په وړاندې بوزي. اسلام آباد کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته په خپله وینا کې عبدالرزاق داود وویل چې د افغان اړخ د واګې پولې د لارې د دوی سیزونه هند ته او د هند لخوا افغانستان ته د اوړلو مسله روجته کړې وه، خو ده ورته په ډاګه کړې ده چې دوی ته دواړخیزه مسله په یو داسې فورم روجتول نه دي په کار کوم چې درې اړخیزه نه دی، او دوی ورسره په دې سلا شوي دي. د دې وینا وه چې هسې روانې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې یو طریقې کار خپل کړی شي څنګه چې نورو د سمندر نه بغیر هیوادونو خپل کړی دي، چې دغه رنګ د تجارتي تړون نه ګټې ترلاسه کړی شي. ډیوا ریډیو چې د ایف پی سی سی آی یا د فیډریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری صدر انجینئر روحان اچکزئی نے اپختل چې په داسې حال چې د دواړو گوانډي هیوادونو ترمنځ د دواړو خیزه تجارت د 2.5 بیلیون ډالر نه دا وخت 1.4 بیلیون ډالر ته راکم شوی دی. د خاغلی داود د کابل دا سفر به سمره پوری بے باوري ختمولو او تجارتی حلې ځلې دوباره پر ځای کولو لپاره ګټور وي. نو هغه وی
زموږ چې کوم د افغانستان سره تجارت دی، دا په کار دا چې په دې کې د اعتماد راوستو ډېر سخت ضرورت دی، او زموږ په دې تجارت کې ډېر زیات پوتنشل شته. نو دا د اعتماد راتلو دپاره ګامونه اوچت کړي دي. حکومت چې کوم د افغانستان وقت اشرف غني پخپله راغلو پاکستان ته، اوس چې دی زمونږ وقت دی کابل ته، نو دا یو ډېره ښه خبره ده. که د دې سره چې دی د اعتماد فضا جوړه شي، نو تجارت چې دی چې کوم پوټینشیل شته هغه ډېر زیات دی. دا تجارت به د دې سره چې دی ګټه وکړي. زما په خیال دا د حکومت ډېر ښه ګام دی.
دواړو هیوادونو د افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غني د روان کال د جون په میاشت کې د پاکستان د سفر په مهال خپلې دواړخیزې او تجارتي اړیکې مضبوطولو ژمنې کړې وي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ، نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
کو تاسو د وایس اف امریکا ٹی وی سارانی خبرونې ته غوږیستې. د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه خبريږي. تاسو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په اړه راپورونه واوریدل، او اوس هم ورزو سیمې ته د ډیوی خبریال ابراهیم شنوار د مهال ټلیفون پر کرخه له موږ سره ملګری دی. له دوی نه به د تورخم په دروازه کې د سوداګرۍ په بهیر باندې پوښتنې وکړو. ابراهیم شنوار صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی، ستړی مشي. کور ودان شینوار سے پتہ سے حال کې چې لوی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي. تر دې مخکې له پاکستان څخه افغانستان ته د قربانیو د سارویو په ځنګړې توګه د لیګلو مخه نیول کېدله، اوس ویل کېږي چې بیرته اجازه ورکړل شوې ده. په دې اړه وروستي معلومات کوم سره شریک.
افغانستان علاقہ بچی کم دا وارد سازی دا ادل دا درین لوی اختر دای چی ایند اختر نطور جوران دی دا غسی بندیز ولگو لیشی پایک خندان واچو لیشی او دا تر لهم اختر نه تقریبا 15 وړاندې دغه بندیز یو ځل بیا پر ځای کړای شوی دی او بیګا نو وخت د تورخم د لیارې درې ټریلري چې تقریبا پکې کلونیم سواتو سونه یا ګډان د افغانستان راوړل شو هغه نن سهار کسم ته وړاندې کړی شو خو په هغې اجازه یا چې کوم کس ذمهوارو د دغې امپورټ یا د صادراتو هغه موجود نه و یا هغه طرف نه چې کوم اسناد ضروري وو هغه هم وړاندې نه کړی شو نو دغه موږ شو چې په جزوي طور باندې توبه باندې دغه بندیز شو هغه اوس اوجد کړی شوی دی یو څو سوه څاروي خو د تورخم د لیارې بېګا د شپې راوړل شوي دي چې په هغې کې د ډېرې ګرمۍ او د حبس وجې نه تقریبا 15 یا شل څاروي مړه شوي هم دي خو دغه ستونزه تر اوسه پورې پوره توبه باندې اواره شوې نه ده. افغانستان نه به پخوا د زرګونو په شمېره کې د ورځې په کچه دغه څاروي د قربانۍ راوړی شو او دا به پاکستان مختلفو برخو ته وړی شو خو دې پېړۍ نه دغه بندیز د وجې ځایي منډیو کې د افغانستان نه راوړل شو څاروو شمېره ډېره کمه ده او د هغې د وجې د هغې بیې ډېرې زیاتې اوچتې شوي دي. یو څاروي په کچه باندې موږ ویلی شو چې 3000 نه وخته تر د 5000 روپو پورې بیه د وړو څاروو وینې په هغې کې چې کوم پسونه ګډان یا چیلې شامل دي هغه د هغې بیې اوچتې شوي دي. د دغې بندیز د وجې چې کوم ځایي سوداګر دي هغوی اوس د بازار د خفیل د لارې په غیر قانوني توګه باندې د څاروو په کمه کچه راوړل هم شروع کړي دي او د نن پورې هم دغه ځایونه تقریبا 3500 څاروي جوړه پخوا به همدغې لارې نه په لاره باندې بزرګونو شمېره کې راځي راوړی شو راوړل شوي دي. ورسره دوی د افغانستان د کندهار ولایت نه چمن د لارې هم بیا د کوټې بیا د اسماعیل خان او بیا وروسته کوهاټ پېښور او بیا خیبر دلی ته هم دغه څاروي راوړي خو دغه سوداګرانی چې دغه سي په کولو سره هغوی په یو څاروي په سر باندې د 3000 نه وخته تر 3500 روپو پورې اضافي مصرف کوي دغه له وجې چې کوم د څاروو بیې دي هغه هم دغه شوې دي او سره پر ځای مارکیټونو کې یا په منډیو کې د څاروو افغانستان راوړل شو څاروو شمېره هم کمه شوې ده. دغه ته څنګه پاکستان یو ځل بیا پرون اعلان کړی چې د پاکستان علاقه کوم لوی سروې دی او هغه بل په خبر های کورټ یا د سړي محکمې د امر ترنا کې د هغه وړل افغانستان ته کولای شي خو دغه امر باوجود د پاکستان د حکومت اعلان باوجود هم په پټه باندې په مختلفو لیارو باندې چې پکې ستور هم شامل دي د هغه لیارې افغانستان ته د پاکستان د اړخه د غټ سروو قاچاق یا سمګلینګ اوس هم دوام لري.
ډیره زیاته مننه ابراهیم شنوار کور مو ده.
درنو قدر من اوریدم کده محل زو یو بل مهم راپور ولور ته چې په خیبر پختونخوا کې درې لوی په هنتونونه چې د پیښور په هنتون او ګومل په هنتون او همدارز د زراعت یا د اګریکلچر په هنتونونه دي غوی د سختو مالی ستونزو لامل د ډیرو نورو ستونزو سره مخ شوې دي او دا چې پروفیسورانو یا استادانو ته تنخواه هم نشي ورکړي او داسې نور ستونزې راځي چې تفصيلات یې درشد مومن څخه په دغه راپور کې وره.
د خیبر پختونخوا درې لوی پوهنتونونو چارواکي وایي لا یې د اعلی تعلیم کمیشن او صوبایي حکومت لخوا مالی ستونزې نه دي هواري شوې چې له وجې ملازمینو تنخواګانو او پخواني ملازمینو پنشن ورکولو کې مشکلاتو سره مخ دي. وفاقي حکومت د اعلی تعلیم بجټ د کال 2019 شلم دپاره د 15 بلیون روپو نه یو کم 15 بلیون روپو ته رقم کړی دی. په خیبر پختونخوا کې زری پوهنتون، ګومل او پېښور پوهنتون تر ټولو زیات د مالی مشکلاتو ښکار دي. د پېښور پوهنتون ویان علي عمران بنګش وایي دوی د اعلی تعلیم کمیشن ته خواستونه کړي خو لا تر اوسه کوم ځواب مخې ته نه دی راغلی.
خبرې کړې خو موږ ډېر کورسپونډنس کړې دي، افیشل لیټرز هم موږ صوبایي حکومت ته، وفاقي حکومت، هایر ایجوکیشن کمیشن ته کړې دي، خو هغې طرف نه موږ ته صدا سي فی الحال جواب نه دی راغلی نه صدا سي فنډ هم شوی دی. نو دا روان ورځو کې دا چې کوم مالی بحران دی دا به ځکه هم سیوا کېږي چې دې ټایم پورې موږ چې کوم پینشن ادایګانې دي د پېښور پوهنتون اړخ نه خپل زاړه ملازمینو ته هغه داسې په خپل فلو کې نه دي، هغه یا ودرېدلې دي یا چرته درېیمه حصه ورکړی کېږي چرته دویمه حصه ورکړی کېږي. نو دې د وجه موږ ته دا یو چیلنج دی د روان ورځو کې.
نن د انګریزي ژبې ډان رسپانې هم خپل اداریا پوهنتونونو ته ورپېښو مالي مشکلاتو باندې لیکلې ده. ادارې تر مخه پوهنتونونو د اعلی تعلیم کمیشن نه د لس بلین روپو اضافي مرستو غوښتنه کړې ده او ویلي دي د مالي ستونزو له کبله پوهنتونونو ډېر مهم پروګرامونه پرېښي دي. د پېښور زري پوهنتون مالي چارو مشر پروفیسر ذوالفقار وایي د حکومتي مرستو نشوالي له کبله د نورو مدونو نه ډېر په مشکله خپل اخراجات پوره کوي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ڈیوا، پیخور.
دا واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
دا ڈیوا قدر من اوری دون کو پروانا دا واملری یا واری بیاستا سوپام را گرزو دا مهم خبرونو سر تکتا.
د پاکستان احتساب ادارې د سیاسي مخالف مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز چودھری شوګر میلز ریفرنس په نوم مقدمه کې د خپلو جایدادونو نه نخکاره کولو په تور نیولې ده. د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي د عمران خان حکومت د امیرانه حکومتونو نه زیات بد مثالونه وړاندې کړي.
اور پھر سے یہ نیا امیرانہ نیا پاکستان میں ہم پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنے بے غیرت ہو، اتنے بے غیرت ہو،
اس الفاظ کو
مردوں سے لڑے.
اخوا یو حکومتی وزیر مراد سعید ویلی حکومت با پا فساد کے ککھر د ٹولو سیاست والو سرا حساب کوي.
ان کے اوپر بھی کرپشن کا الزام، خورشید شاہ کے اوپر بھی کرپشن کا الزام، احسن اقبال کے اوپر بھی کرپشن کا الزام.
د پاکستان د سوداګرۍ مشر عبدالرزاق داود وایي چې افغانستان ته د وایګا د لارې هند سره د تجارت لاره پرانستلی نشي، خو د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د هند سره د کړکیچ وجه به د افغانستان سره په تجارت کوم اثر پرې نه وځي.
ہم نے سسپینشن آف بائی لیٹرل ٹریڈ کی بات کی ہے، وہ ہندوستان اور پاکستان کی بات کی ہے. میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، افغانستان کی تجارت اس سے متاثر نہیں ہوگی.
او د نراو بلوچستان صوبې مرکزی خارکوټه کې لنن څخه درې کاله وړاندې په ځانمرګ برید کې د شپېتونه د زیاتو وکیلانو د وژنې دریمه کلیزه لمانځل شوې. د پیښې پړه د هغه وخت د طالبانو ویان احسان الله احسان منلې وه. نوموړی اوس له پوځ سره دی. د بشري حقونو فعال حبیب طاهر اډوکیټ وایي
حکومت موږ کمیټمنټ کړو، نوکریان ورکوي، اسکالرشپس ورکوي، هغه باندې عمل درآمد نه اوسو ډېر. مستحق خلک چې وو هغه دیدان، هغو فیملی سم طریقه باندې کمپنسیټ شوي نه دي.
سرټی کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
په پاکستان کې د احتساب ملي ادارې یا نب د پخواني وزیر اعظم یا نواز شریف لور او د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مشره مریم نواز د چودھری شوګر میلز په دوسیه کې د ناقانونه پیسو د لیږد په تورونو نیولې ده. پاکستان کې دوو سترو مخالفو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ د مریم نواز د نیولو غندنه کړې او دای یو شرمناک عمل بللی.
ملي لوري ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د کشمیر پر رواني مسلې به هند سره تجارت وتړي، خو دا به د افغانستان سره په تجارت او کاروبار هیڅ اغیز ونه کړي. د پاکستان د سوداګرۍ مشر عبدالرزاق داود وایي چې افغانستان ته د وایګا د لارې هند سره د تجارت لاره پرانستلی نشي، خو د بهرنیو چارو وزیر د هند سره ویلي دي چې د هند سره د کړکیچ په وجه به د افغانستان سره په تجارت یا کاروبار کې هیڅ رقم اغیز نه پریوزي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د 2018 کال د اگست 8مه د وژل شوی وکیلانو په بیر کې نن د زیارت په شنبه په ورځ په دغه صوبا او ټول هیواد کې وکیلانو کاربندیز کړی دی. درې کاله وړاندې د کوټې په لوی سرکاري روغتون کې د یو وشتل شوی وکیل د پښتنې لپاره پر ټول شوی وکیلانو ځان مرګ بریښ شوی، چې په کې د دې شاته پاتې صوبې د دوو خبریالانو په ګډون شاوخوا 450 وکیلان وبژل شول او ګڼ نور پکې ژوبل شول او طالبانو یې پړه په خاړه واخیسته.
همدارز د وسلوالو طالبانو د مشر لاختریز پیغام وروسته چې په سوله کې ټینګار شوی دی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې اول باید ټاکنې وشي او وروسته دې د سولې په اړه پریکړه ونیول شي. په افغانستان کې د انتخاباتي سیالیو په تیزېدو سره د سولې خبرې هم ګرمې شوې دي. ښاغلی غنی ویلي چې نه غواړي افغانستان پر طالبستان بدل شي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له لومړۍ میرمنې میلانی ټرمپ سره یو ځای په اوهایو او ټکساس کې د غبرګو بریدونو له ټپیانو سره په روغتون کې ولیدل، خو ولسمشر خپله د بریدونو ځای ته له ورتګ څخه چیرې چې یو دېرش کسان وژل شوي وه ډډه وکړه. په دواړو ځایونو کې لرونکوونکي راټول شوي وو او د ټرمپ مخالفت یې کاوه. د ټرمپ ملاتړ هم په دواړو ځایونو کې موجود وو.
بلې لورې ته د امریکا حکومت په میسي سي پی ایالت کې شاوخوا 200 بې اسناد کډوال نیولې دي. دا شمیره په تیرو لسو کلونو کې د یو ځانګړي عملیاتو تر ټولو زیاته شمیره ده. دغه نیول شوي کسان یې ټول په بسونو کې اچولې دي او د کډوالۍ چارواکو په وینا دغه کسان یوې پوځي اډې ته لیږدول شوي دي.
او د قرغیزستان د پخوانی ولسمشر علم زبیک او تنبایوف لخوا د ځانګړو ځواکونو هغه شپږ سرتیري بیرته خوشی کړای شوي دي کوم چې د هغه د نیولو ناکامه هڅه کوله. د ازادي راډیو خبریالانو چې د تنبایوف د استوګنې له ځای څخه یې د اگست په اتمه نیټه خبر ورکوه دا تایید کړه چې یاد نیول شوي سرتیري یې په سیمه کې پولیسو ته سپارل دي. په قرغیزستان کې حالات وروسته له هغې نازک شول کله چې یوه ورځ مخکې ځانګړو ځواکونو د 28 کلن اتمبایوف د نیولو په هڅه کې ناکامه شول. په اتمبایوف باندې د هغه د واک پر مهال چې د 2011 څخه تر 2012 کال پورې وو د ګڼو جرمونو تورونه پورې شوي چې په هغو کې له واک څخه ناوړه استفاده هم شامل ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدرمن اردوونکو دا ډیوا د لملتیا مو مننه او بیا هم یو څو مهم راپورونه لرو چې یو پکې د نارامه بلوچستان صوبې مرکزی ښار کوټه کې نن څخه درې کاله وړاندې په ځانمرګ برید کې د شپیتونه د زیاتو وکیلانو د وژنې درې مکلی ځلمنځل شوې. د پیښې پړه د هغه وخت د طالبانو ویاند احسان الله احسان منلې و چې دا مهال د پاکستان له پوځ سره دی. پام وکړئ په دې اړه له سیمې د ډیبې د خبریال حمید سمسوري و راپور ده.
55 کلنه میرمن اندلیب کسرانی د 2014 د اگست د اتمی نه یوازې عیني شاهده ده بلکې دا په دغه پیښه کې کاری ټپی سوی هم و. کڅه هم د پاکستان د وکیلانو اتحادیه د سیول هسپتال د پیښې دریمه کلنی زلمانځي میرمن اندلیب له درې کلو وروسته دغه ورځ داس یادوي.
موت دیکھی، خون دیکھا، رشتوں کو مرتے دیکھا، سنے نے بہت کچھ بدلا ہے، دنیا ہی ختم.
مرگ می ولیدی، وینی می ولیدلی، خپلوان می پستور گولیدل چی مرسول، دغی خونری پیش دیر چه بدل کرل، جواندون از ما پا مخ که ختم سو، هغه ملگری پا یاد رازی چی پا یوه سانحه کی لموش زخه جلا سو، پا خپلو پشو را غلی و خوبر تا پرستانی دو بندی پیجنگلوی ختم سوا.
نی پاون پی آید ہے، واپسی پی، پیچان بی ختم ہو گئی.
د آل پاکستان د وکیلانو د اتحادیې لوري د غونډه چې د بلوچستان په عالی محکمه کې پرانستل شوی و، پر دې مهال باندې د سترې محکمې د وکیلانو د اتحادیې مشر امان الله کینرانی وویل چې د دغې پیښې د کمیسون مشر قاضي پایزیسا کمیسون چې کوم رپورټ ورکړی و پر هغه باندې عمل نه دی سوی او د ده په ضد د جوړې سوي قضیې د ختم کېدو غوښتنه یې وکړه.
دا دنیا په تاریخ کې نشته چې دومره وکیلان شهید شوي یو ځای چې رپورټ وغه باندې حکومت عمل کول او هغه نه دی کړی حکومت عمل، بلکې قاضي فایز شاه چې رپورټ جوړ کړی دی هغه قاضي فایز شاه خلاف کاروائی کړي بجای دا و چې دا رپورټ باندې عمل کوي دا قاضي صاحب خلاف عمل کړی دی هغه ته جج او باسو سپریم کورټ نه دا زیاتی دی.
د وکیلانو اتحادیوي چې دغه پیښې زموږ یو پره نسل لمنځه یوړي. د جوډیشل کمیشن غړی منیر کاکړوی چې د قاضي پایز اساق کمیسون رپورت د امنیت خوندې ساتونکو ادارو په ضد وو.
قاضي صاحب چې کمیشن رپورت کړی په اړه خود غي ادارو چې کومه غا کمزوري نه وي کاغله د پولیس انویسټیګیشن چې د نور د سکیورټي ادارو کوم خبرې شي رپورت په بنیاد کې مزید فیوچر د داتره د واقعیت روښتان د پاره ریکمنډیشن دی ورکړي د سکیورټي ادارو ته کمزوري نه لري کېدو د پاره چې د انصار په غوښتو کې چنټرین منیسټر وو په پروسکرایبډ ارګنایزیشنز او چې هغه سره د میټینګون
وکیلان ولی هدف شول. د دغه پښتنې په ځواب کې د سپریم کورټ وکیل نذیر اغاوی چې په پاکستان کې هر کله چې پوجي ډیکټاتوران راغلي دي وکیلان مخالفت کوي.
جنرال مشرف په وخت کې وو پی سی او را وصله موږ وکړه تاریخ چې وو افتخار چودري په وخت هغه کامیاب وسول او د پاکستان مشر رضوندي شول هغه جنرال صاحب چې وو خپل ودام پېښول او ودی هم وکړه او بیا چې دی خپل حکومت او منتخب جمهوریت حکومت خپل اختیارات ورکول نو هغه مخته چې دغرو ډیر وکلا صاحبان چې هغه مخته بیا د زمر یو د بار صدر بلال قاسی شهید کړي چې هغه ډډ باډی را لګه د وکلا صاحبان سره جمع وو په داسر کې چې دوی یو بمبار راوسی دا بمبار چې هغه خپل ځان پټاو کړي دا هغه په نتیجه کې شپږ پنځوس مر وکیلان شهیدان شولو او تقریبا دغه څلوېښت سویلین چې هغه شهیدان شول هغه داسې وکیلانو چې د دې ډېره لو مبارزه وه د زموږ په قومي ژوند کې
د وکیلانو په دغه غونډه کې نه یوازې د بلوچستان بلکې د خیبر پښتونخوا سند پنجاب او د پاکستان تر ولکه لاندې د کشمیر څخه راغلي مشر وکیلانو هم ګډون درلودي وکیلانو اتم اگست د توري ورځې په شان ولمانځي په عدالتونو کې کار بندیز هم وسو حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون کوټه
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده
زات من اوریدونکو تاسو دغه راپور و اوریدو چې د کوټې د وکیلانو د پیخې یا د برید درې کاله پوره شوله او همدار از موږ د ډیو خبريال د ایمال خان وطنیار چې یو له هغو زلمی وکیلانو څخه و چې په همدې پیخې کې ژوند له لاسه ورکړ د هغه د کورنۍ سره د پلار سره خبرې کړې دي مرکه کړې ده دا هغه وکیل و چې د خپل مارګ یا د وژنې یو ورځ وړاندې یو شعر هم لیکلی و پښتنو ته او هغه شعر یې نیم ړانده دي نیم کاڼه دي پښتانه دي په همدې اړوندو کېدای شي چې ځینې اوریدونکو دغه شعر اوریدلې هم وي یا لوستلې هم وي راځئ چې د هغه د پلار څخه د هغوی خبرې واورو چې نعمت الله سرحدي ورسره مرکه کړي
تاج وطن دوست په خپل په یو سرکاري مکتب کې یو استاد درې کال پرسوس د خپل ګل غونځوي ایمل خان شهید د بلیدو غمه وس هم پزړه دي او د حکومت څخه د د قاتلانو د نیولو په تم شپې سبا کوي شهید ایمل خان وکیل چې د خپل مرګ څخه څو شپې مخکې هغه مشور نظم لیکلی وو چې د پکې ویلی وو چې نیم کاڼه دي او نیم ړانده دي پښتانه دي پښتانه دي خو ایمل خان شهید پلار وای چې د پښتون بلوڅ ګډې صوبې د وکیلانو په مرګ کې ککړ خلک د حکومت لخوا د نیولو خبره بریښده خو هغه حکومتي وادي چې د دوی سره سوي وي هغه تر اوسه نه دي وپاسوي
کوم وکیلانو شهیدانو په کورنۍ کې تانیو پته کسانی یا کشنیان بچان د هغه د پاره د تعلیم ذریعہ سرکار کوي واغو ته یو دوه نوکری ورکی نه د تعلیم پیسې ورکړي دي درنه نه پوري نه یو الګ لګولې دي په یو دار کې یا په یو نوکری کې دا ګډ د کیسې بس کیسې رهګه کچھ نه و
د شهید ایمل خان پلار تاج وطن دوست نور زیاتوی اس جسټس قاضی پایزیسا کمیشن په خپل رپورت کې د دغه خونړی پیښې ځموران وټاکل خو پر دغه رپورت باندې عمل تر اوسه نه دی سوی ولې چې په هغه کې د وطن د زورورو نمونه ښکارا
په دا درې کال کې چې سکسې د سرکار د خوا دا وی سوی د ګرد په زول دروغ دی یو شی نه دی سوی په کوم عدالتي کمیشن چې جوړ سو هغه کمیشن د قاضي فایز صاحب سربرایي کې ولو هغه ولاړې د مکمل رپورت د دې ځای ویوړي گوايان کیسې دوی میاش د ټریل شروع سپریم کورټ د هغه قاضي فایز صاحب د اکایکو پر بنیاد باندې چې هغه یو حقیقت ښکارا کې هغه کیسه دروسه په التوا کې شې د قاضي فایز صاحب خلاف ګرسره علایدا نور کیسې شروع کړي ولیازه په دې ملک چې کم سړی حقیقت وای داغه د فار ځای نسته چې کم سړی منافق کی درواغ وای داغه د فار دلته ځایسته
اصل خان ایډوکیټس د ایمل خان شهید رور دی د هم د خپل رور پر نقشه قدم باندې د وکالت زده کړی کوي د وای چې قاضی پایزیسا کمیشن رپورت په سپریم کورټ کې پیښو چې هغه یو جامع او مفصل رپورت وو چې حکومت پابند وو چې دغه رپورت به ښکارا کوي خو درې کال پرسو نه رپورت خپور سو او نه حکومتي وعده واپس وې
اوس کوم وعده چې دی کړی ولې نو هغه د ریټنشپ کې لیکلی ولې هغه اوس موجود هم دی په ریټرن کې موجود دی که څوک وایي چې موږ به ښکارا کو هغه وادي چې کوم دی د شهیدان د فیملیان سره کړي کوم ویکټم سي دي د هغه دروسه پوری نه پوره کېدنګ
او زکه دلته خو مسله در ټول لو مسله ده دلته حکومت سي دي هغه بي وسه دي سکم زمور صبايي حکومت دا خود مختار نه دي هغه واده سي دي کړی دي نو دا هغه دردان نو ورس پوری پر کېدل نه زکه د دې کلیرنس د کور کمانډر سکیږي هغه نه غواړي چې دا وادي پر
دا اتم اگست په خنړی پیښه کې وزیر سوی د نور وکیلانو کورنۍ هم د شهید ایمل خان غمجن کورنۍ په شان دغه پښتني کوي چې ولی حکومت په دغه درې کال تیر سوی وخت کې بیل خاموشي نور څه نه وکړل.
نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، چمن.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اپ امریکا ډیو خبرونه اورئ.
د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی منتخب غړو او د پښتون غورن غورزنګ د مشان علي وزیر محسن داوړ پر ضد روانو مقدمو اوریدنه نن هم نه ده شوې او عدالت د بلې اوریدنې لپاره د اگست د میاشتې لسمه نیټه ټاکلې ده. پاموکړې په دې اړه لسمي د عدنان بیٹنی یو راپور ده.
د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی منتخب شوی غړو او د پښتون غورن غورزنګ مخکښ مشران علي وزیر او محسن داوړ پر ضد روانو مقدمو اوریدنه نن هم نه ده شوې او عدالت بلې اوریدنه د فارت لسم اگست نیټه ورکړې ده. د دوی وکیل سنگینی سبسایډ دفاع سره په خبرو کې وویل په ملک کې د کوټې د درې کاله پخوانی پیښې پر ضد د پاکستان بار کونسل د وکیلانو د کاربندیز له امله دغه پیښې ونه شوه او عدالت د اوریدنې د فارت دوه ورځې وروسته بله نیټه وټاکله.
نن ہوجی د پاکستان بار کونسل د فیصلے مطابق مطابق سٹرائک ہو اور ملک کے نو وکیلان نہ پیش کے دل حکومت اطلاع دادا چې 10 تاریخ ته کیس ایڈجن کړه دے پلس هم تاریخ با دوباره اوری دے نو مو کو ته درخواست هم دا کړه دے چې کوم ته ریلیف نه ملاوی کی نو بس خیر دے پر ٹیکنیکل گراؤنڈ باندې یا عدالت فیصلہ ہوگی خو مو کی آزاد کی عدالت یو فیصلہ ہوگی چې مونږ بیا مخ خلاف شو درخواست هم زمونږ دا دے اوس په ګورو چې عدالت
سنگینی یوسف زای اول دی لوړاندنه په وړاندنې پیښې عدالت ته ویلی وو که یاد عدالت دغه مقدمه اوریدنه نشي کولای نو د علي وزیر او محسن داوړ د ضمانت خواستونه دی رد کړي چې دوی بل کوم عدالت ته لاړ شي. هغه تور ولګاو چې د یادې مقدمه په اراده سره د ورستوال نه کار اخستل کیږي او زیاته یې کړه ځکه دغه خبره کوي چې په داسې مقدمه کې په لس ورځو کې په خواست اوریدنه او فیصله کیږي. هغه ویل په مقدمه کې دوه میاشتې وشوي او فیصله نه کیږي. نو موري ویل په یادې مقدمه کې قانوني تقاضې پوره کړي شوی خو یوازې د جج امر ته پته مدي چې هغه فیصله واوروي
او دا پیندینګ ساتل دا دي چې دا اوس یو قسم د زیاد هغه اوکټیتل دا خو ډیر ساده خبره ده. ضمانت درخواست یو ملزم د طرفه پیش شي، عدالت ریکارډ راو غواړي، کمپلیننت واوري، ملزم واوري، اپا هغه باندې فیصله وکړي. زموږ جوډیشل پالیسی په دې باندې ډیر واضح ده چې 15 ورځو کې بدن نه لګي فیصله کوي. د کورټس پریکټس هم دا ده نارملی کتا سو گورے نو پر سیشن کی یا ایٹی سی عدالت کی زیاد نہ زیاد کہ کیس لیٹ شنو لس رجی دے لیٹ شی اس تو اف نیکسٹ فیصلہ نہ کی دل خپل دے نہ سڑے پلس نتیجہ خاص کول شی ما سی ور دے نہ چدا پروسس او دا عمل چ کم دے دا پس نہ مت
سنگینی سب زئی تا ہم اویل چ دے علی وزیر او محسن داور پر زت جوڑی مقدمو کی آواز دے خڑ کمر دے پیش مقدمے عدالت تبلا نکڑی شوی او دے فوزیاں نو پگاڑی دے 14 تورن مقدمہ تروس عدالت تنا دبلا نکڑی شوی
کیس کے ریکارڈ تروسو پورے نہ راوڑی کم 16 نمبر ایف آئی آر دے یار تو فیصلہ ہی شکوئی او دا دو میں سننا دے ضمانت درخواستوں نہ پینڈنگ پاتے کے دل دا خو دا قانون ہم سری حل خلاف ورزی دا نیشنل جوڈیشل پالیسی سے کمال دا غیر سری حل خلاف ورزی دا دی عدالت پکار دا وچے پیز اور زکی یا یو ہفتے کے دا کیس فیصلہ کرے ہوئے او دا دیا لسم جولائی نظموں گا دا پینڈنگ پاتے دی بیل پیٹیشنز دے دوڑو میں گانو صاحبانو پدی میں نے فیصلہ قدر کی لکھی نو فیصلہ چ پوش نو کب ریلیف مونتا نہ ملا ہوئی کی ضمانت نہ ملا ہوئی کی نو بل لار پیدا شی چ سڑے لارڈ شی دا ہائی کورٹ کی خپل پیٹیشن ہو کی
تیر ورځ هم د دوی دواړو وکیلانو طارق افغان او سنگین یوسف صاحب ویلی وو دوی ته هری پور په زندان کې علي وزیر او محسن داوړ سره د لیدو کتو اجازه نه ورکړل شوې او طارق افغان دی وسره حال تیرولو پر مهال ویلی وو زه د هغو وکیل یم خو د جیر وکدارانو زموږ ته دوی سره د لیدو کتو اجازه را نه کړه. طارق افغان ویلی زما او سنگین ایډوکیټ نه علاوه سینیټر عثمان کاکړ او د وزیرستان نه د صوبای پارلمان نوې انتخاب شوی غړی میرکلم وزیر له دوی سره د لیدو کتو اجازه نه ده ورکړی شوې. محسن داوړ او علي وزیر په شپږ ویشتم مئی د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې په پوځي چیک پوسټه د برید په تورنو مقدمو کې بندې فاندې او د پاکستان حکومت په دوی باندې د ریاست مخالف کاروایانو کې د ککړتیا او ترهګرۍ مقدمې درج کړې دي. عدنان بیٹنی، ڈیوا بنو.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
درنو عزتمنو اوریدونکو، د پاکستان اف آی اے دفتر د پاکستان د علماي کونسل مشر طاهر اشرفي پر ضد یو قضیه درج کړې ده چې پریتوریا لګولې ده چې هغه په غیر قانوني توګه د پیسو لیک درالیکت کړې ده، او تفصيلات یې نور څه دي او دغه پیسې له کومه ورته راغلي دي او څومره پیسې دي، دغه ټول تفصيلات دی په راپور کې چې پیر ولایت شاه تیار کړې ده تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان انګریزي جبې ورسپاړه د اف ای ای د سرچینو د خلی وای چې دوی ته طاهر اشرفي په ضد د روپو غیر قانونو انتقال او ترهګرو سره مالی مرستو سره تړلې کوټلې شواهد ترلاسه شوې دي. د ورسپاړې تر مخه د طاهر اشرفي پر خلاف درج مقدمه کې پاکستان کې د جرمن سفارتخانې نه 3,00,000 روپۍ ترلاسه کولو او د خپل اکاونټ ته اړولو تور دی، او طاهر اشرفي باندې دا الزام هم دی چې د پاکستان کې د یو غیر رجسټرډ یا غیر ثبت شوی نارویجین چرچ ایډ نومې نړیوالې ادارې نه رقم ترلاسه کړې دی، او دغه ګام نه یوازې غیر قانوني دی خو منی لانډرنګ یا د روپو غیر قانوني انتقال کې د ککړتیا د جرم سره سم دی. دا په داسې حال چې د امریکا د باندینو چارو مرستیال وزیر ایلس فیلس په مشرۍ کې یو پلاوی د پاکستان په 15 ورځنی سفر دی، او پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونو کې دغه پلاوی ټینګار کوي که پاکستان د ترهګرو ملاتړي هیوادونو نوملړ نه ځان بچ کول غواړي نو ورته به د لا قانونه ګرځولې شوې ډلو مالي سرچینو مخنیوي لپاره زړه پورې ګامونه پورته کول وي. بلخوا د اف آی اے دغه کاروای ته خپل غبرګون کې مولانا طاهر اشرفي په خپل ځان باندې لګېدلي تورونه رد کړي دي، او د ډیوا ریډیو ته ویلي چې پاکستانی ادارې په هغه باندې داسې الزام لګي چا چې تل د داعش او نور ترهګر ډلو په ضد اواز پورته کړي دي.
وہ جو ناروے کی این جی او جس کا نام لے رہے ہیں وہ تو آج بھی پاکستان میں کام کر رہی ہے، وہ تو حکومت کے ساتھ کام کر رہی ہے، جب ہم ایمبیسی اسلام آباد میں بیٹھ کے منی لانڈرنگ کروا رہی ہے یا دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے.
دے وای چې د کم بهرنی ادارې نه پیسو غستو په سر په دمو مقدمه درج شوی، اغه اداره نه یوازې د خیبر پختونخوا خو مرکزی حکومت سره اوس هم په همکاري کار کوي، او طاهر اشرفي په خبره حکومت نړۍ ته دا ویل غواړي چې ګنې په پاکستان کې جرمن سفارتخانه خلکو ته غیر قانوني ډول رقم ورکوي. پاکستان کې د نړیوال مالیاتی ادارې استازي خبرداري ورکړي که پاکستان د اف اے ٹی ایف د خل نوملړ نه اونوته نو دا د پاکستان د معیشت لپاره راتلونکي کې زیاني ثابتې دلی شي، او د دفاعي چارو سیړونکي بریګیډیر سات زیاتوي چې د اف اے ٹی ایف د تور نوملړ نه بچ کېدو لپاره پاکستان سره د لا قانونه ډلو د مالی سرچینو مخه نیولو نه علاوه بله کومه لار نشته دی.
فشار ډیر زیات ته په پاکستان باندې مخکنه گریډ لسٹ کې دی، او اکتوبر کې به دوباره چې اجلاس کیږي د اف ٹی ایف ناوې کې دا خطرات شته دی چې بلیک لسٹ کې چې دا لاړ نشي که پاکستان اقدامات وانه غشتل، یا هم داسې په گریډ لسٹ کې پاتې شي نو بیا آی ایم ایف سره ورلډ بینک سره چې زموږ کم معاہدی دي هغه په خطراتو کې راتلی شي. رفیع صاحب بالکل دغه خبره کې وزن شته چې هغه د شرګردۍ خلاف او دغه قسمه چې پاکستان کې کم نور داسې ګوندونه وو چې هغه هغه مخالفت خو هغه کړی دی، خو د دې بار سعودي عرب سره او دغې چې کوم دغه دي مذهبي مشران دي هغې سره د ده ډېر نږدې تعلقات دي، او دې ته څه نه څه پیسه خو بار نه راځي. بهرحال پاکستان چې کوم زما خیال اقدامات کوي دا ډېر خوشاین دي، او دا د پاکستان مستقبل دپاره ډېر ښه اقدامات دي.
اخوا د پاکستان پنجاب ګوجراوالی تر هغه ځانګړي عدالت د لا قانون ډلو سره مالی مرستو په تور په نړیواله کچه تر هغه ګرځول شوی حافظ سعید باندې فرد جرم لګول دی. سمو دړوان د حافظ سعید د پنجاب د تر هغه مخنیوي ادارې سی ټی ڈی د لا قانون ډلو سره مالی مرستو په تور دیولې او ملکی او نړیوال مطبوعاتي رپورټونو تر مخه تیر ورځ د عدالتي ریمانډ پای ته پر رسیدو د تر هغه مخنیوي ادارې یا سی ټی ڈی دغه په ضد عدالت کې چالان وړاندې کړی دی او دغه په ضد به اوس راتلونکي کې باقاعده مقدمه چلولې شي.
دا واشنگټن ډي سي دی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
کو او په پاکستان کې د ټکسونو د راټولولو نیټه یو ځل بیا ځنډیدلې ده او دا مهال وروستۍ نیټه یې سبا ټاکل شوې ده. دغه ډول د ټکس د اداري چارواکي اټکل کوي چې سږ کال به په پاکستان کې 5 ټریلیونه روپۍ په ټکسونو کې راټولې شي. پام وکړئ په دې اړه له سیمې د ریاض حسین یو راپور ده.
په پاکستان کې د انکم ټیکس د ګوشوارو کال 2013 په جمع کولو کې اخیره ورس پاتې ده او سباله یعنی د اگست 9 نیټه د ټیکسونو دراغونډولو ادارې EBR لخوا اخیره ورس ټاکلې شوې ده. د دې وړاندې د ادارې لترپا د کال 2013 د انکم ټیکس د ګوشوارو جمع کولو کې درې ځله نیټه غوښتل شوې ده. هغه څه وجوهات دي چې مرکزی حکومت د آمدن په سر د ټیکسونو د اخستو لپاره د کال 2019 اگست 9 نیټه پورې د ګوشوارو نیټه بدل کړي. په دې حقله د اقتصاد ماهر لحاظ لی وایي د EBR او عامو خلکو ترمنځ د اعتماد کمی دی او خلک دا غنی چې د خلکو اخستونکو ټیکسونه د هغوی په خن راځي او حکومت صرف د بجټ خساره او خرصونو د پوره کولو د پاره د خلکو نه ټیکسونه اخلي.
خلکو او دا شک ته بلکې دا شک نه یقین دی چې موږ کوم ټیکسونه ورکو هغه واپس ته موږ نه لګي بلکې په یو څو خاص کسانو چې کوم د اشرافیه طبقه د هغوی په مفادات لګي. دې وجه کې موږ وګورو د خلکو په EBR باندې دا رنګ ګمان کوي چې د دې دا ټیکس چې کوم دی ځکه چې عموما موږ کله د ګوشوارو د ریو ګورو نه هغه خلک چې هغوی غټ غټ ګاډي غټ غټ میلیونه غټ غټ کارخانې دي خو د بده مرغه چې د هغوی د ټیکس ګوشوارو ته نه په زرګونو کې وي چې هسپتال ته لاړ شي د خلک چې د هغوی ټیکس په پیسو جوړ شوی دغه هسپتال کې هغوی د ډاکټر د سړیتوب په نظر نه ګوري خو چې کوم د اشرافیه طبقې د هغه لپاره ښه وارډ ښه کمره او د ډاکټر حاضري یقیني د هغه لپاره دوایي هم وي چې په هسپتال کې غریب ته دوایي نه وي په سکول کې هغه ته استاد نه وي او د هغه نور کارونه هم په سفارش او د رشوت د لارې کې د دې وجه نه هغه باید په EBR او د ټیکس ورکولو پر عمل باندې د هغه پوره یقین نه راځي.
د دې وړاندې د EBR لخوا د اګست په 2 نیټه د ګوشوارو په جمع کولو کې یوه اونۍ نوره اضافه شوه. د پاکستان تحریک انصاف حکومت دراتلو وروستو په ملک کې د ګوشوارو د جمع کوونکو تعداد 21 لاکھ تر رسیدلې دي. د دې وړاندې دا شرح په مجموعي توګه 19 لاکھ وه. د مرکزی ادارې EBR لخوا په 2.5 او 1.5 مربع ګزه غیر منقوله جیداد باندې ګوشواري جمع کول لازمی ګرځولي شوي دي. د دې ترڅنګ هغه پاکستانی چې 2000 مربع پټه یا د دې نه زیات په کور یا پلیټ کې ژوند کوي هغوی به هم خپلې ګوشواري جمع کوي. کوم خلک چې 1000 cc گاڑی لري د هغوی د پاره هم د آمدن ګوشواري جمع کول لازمی ګرځولي شوې دي. د EBR لخوا د کال 2019 د انکم ټیکس ګوشوارو جمع کولو هدف 3 لاکھ مقرر کړی شوی دی خو تر اوسه پورې د کال 2019 د اگست په میاشت کې هم د کال 2018 ګوشوارو جمع کولو نیټه غوښتل شوې ده. په دې حق له لحاظ لیوایي روان کال په قامی بجټ کې مرکزی حکومت نه یوازې ټیکسونه زیات کړي دي بلکې د ټیکسونو جال یې هم پراخه کړی دی او امید سرګندېږي چې حکومت د هدف پوره کولو لپاره هڅې تندې وساتي.
د حکومت همیشه اهداف ډیر کم تر لاسه کیږي خو د هغوی کوشش دی چې د موجوده کم سیز دی چې د هغې نه وړاندې لاړ هغه کوششونه چې په ماضي کې نه و شوي دې وخت کې د ټیکس دارای کار د دې د غزولو زه به دا ووایم چې د ټیکس شرح کې دومره زیاتوالی نه د ټیکس دارای کار کې د زیاتوالي دا وخت کې د حکومت د ټولو نه زیات کوشش دی. هغه خلک چې کوم ډایرکټ ټیکس اخلي دا ډایرکټ ټیکس د خلکو دارای کار او د هغوی چې کوم دی نمبر کې زیاتوالی راوستل اهداف که تر لاسه نه شي خو تیږه کېښودل شو او دا تر
تیر کال مرکزی حکومت د ټیکسونو د راغونډولو 4.5 ټریلیونه هدف نو پوره کړی او سخ کال په قامی بجټ کې دغه هدف د 15 ټریلیون روپو نه هم زیات اخوده شوې دي او د زیاتو ټیکسونو لګولو په سر د حکومت او سوداګرانو ترمنځ اختلافات هم راوړاندې کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه ده.